مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنه کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویت ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویت د چارواکو سره خواخوږي وښیي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شاست وي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی ښاغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه کې له سباندې دروي اونۍ رئیس د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناستي، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د والی پر موټر شوی او والی ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور سرویس کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والی صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه د والی ساتون کې او پاتې نور ملکیان دي. تیره شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر پنځمه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي
مونږ سرپناه نه لرو. ډېر وخت کېږي چې مونږ د سرپناه په مورد غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د ماش تر څنګ د سرپناه ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویاند نویا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکیک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند څلرویشت فیصده، زما هیواد قرغیزستان درویشت فیصده او قرغیزستان ګوند اته فیصده رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کېږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوې دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یوه غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان شي. د نګورنو قرهباغ لنجمن سیمه پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بدون کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې پرون د دغو ړندو ګولې وشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼګونې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیلته او نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پانګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخته سوې تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یوه زغرول موټر کې د خپلو مینهوالو مننه وکړه.
زه په ښه کېدو یم. زه غواړم د هر یوه مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم په ښه کېدو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یوه پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یوه ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی. دا وه خبرونه.
ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سولې چې هغه بل اخر د قطر حکومت ته ولته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره ښاغلي خلیزاف سره د خبرې مطرح کاندي.
دا له یو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه ازادي رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وړوله. په نورو موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سیند اوبو ګڼ کلي ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهم نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. هر ګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یوه برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر، صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایستل بیا په لږ ځای وروسته ولسمشر دی قطر ته. په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې موادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوی پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه.
د ښاغلي مینهپال په خبره ښاغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویت کې هم پاتې سي. د ښاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل یو واحد آدرسه د افغانستان د بهرنی او سیمه ای سیاست انسجام د بریالیو پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلی او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپوه سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل شوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنیم لزان سره سوال چې هغه بل اخر ده قطر حکومت تاول ته امریکا زنګړی استاج د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سوال کول شي چې د اوربند مسله مخدوي سي او د اوربند مسله کنيوي د جګړې کموالي مسله څنګه مخدوي سي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخبيول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی
نګدي یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکې پلاوي په قطر کې دی کته هم دواړو لوري د مذاکراتو لپاره وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړي خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغه خبرو لمنځه یوې خبرې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي راډیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستړي مشي وایم د ولس مشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې که په دې اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلندپایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتن و پس از او آمدن به دوحه و در دوحه همین لحظه که من با شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدن به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشد و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکنند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري په لغمان کې نن یوې چاودنې بیا هم ملکی وګړو ته مرګ ژوب لوړوله دا حمله ظاهرا د لغمان د والی د وجنې په قصد شوې وه خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات دولت شکر دی وروستۍ شېبې پورې موږ وغږېدو چې زیات یوازې همدا و چې په دغه برید کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټریس کاروان شوی په ځانګړي ډول د ده په موټر باندې شوی چې دی ترې روغ وتلی نو روغتون ته ترې څلور څلوېښت کسان انتقال شوي دي چې د دې ډلې اته کسان پکې وژل شوي دولزی ازادي راډي سره تختلو خبر کول چې په وژل شوو کسانو کې څلور تنه د لغمان د والی ساتونکو دي او همدارنګه څلور نور د ولسی وګړي دي دولتی په خپل خبرو کې دا مول چې شپږ درس کسان ټپیان دي چې په دوی کې دوه ساتون کې دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پر والی رحمت الله یرمل د غبرید نو په داسې محل کې شوی دی چې د دفتر ته په لاره باندې وو. موږ چې دغلته د غبرید په اړه باندې عامو خلکو سره وغږېدو هغوی ټول اندېښمن وو. وویل چې له یو طرفه دغسې د سولې بحثونه روان دي، له بله طرفه جنګونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوالو انداراز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو چې د بریډ په ځای د سوله وکړي، لومړی د اوربند وکړي او له ملکي خلکو د غچ نه اخلي او د فشار په توګه د دواړو یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې داسې دا و چې فشار د نه راوردي له دې د لاس واخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو هیڅ یو چا یا ډلې د دغه بریډ مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لغمان د نننۍ حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د وروستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغاني جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل ښار په 15مه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حملو د تورن د نیولو لپاره د 200,000 افغانۍ د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورزنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حملو عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورزنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورزنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
ښاغلی اریان وای غورزنګ د 15مه حوزې د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د ده په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د ده په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبته وه. که څه هم ښاغلی اریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مقام نه بس خپل کور ته نشي تللی دی. غلو دي لاسه چا سره چاکو دی چا سره تومانچه دی. دغه ورځې مانه موبایل واسو 200 څلور زره روپیه نه واغستې.
په همدغه پولي محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کسه سواره یو بیا ملو کې موبایل در نه وتښتي. هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ورسي دا خلک ونیسي.
دوی امنیتی حوزې لغلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل مؤثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وایي دا کړنلاره په غربي هیوادونو کې مؤثره خو په افغانستان کې ګټوره نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک چاته خپل حتی قومي خپل غلي ادم خوش نه ورکوي. کله سبا دښمنی نه ډارېږي نه نه نتیجه ورکوي نه په درکوي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د آمو سیند د توغیان له کبله سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جوماتونه او یو روغتیایي مرکز له دې کبله ویجاړ شوي دي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د آمو سیند پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپې ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوویشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیانې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو او انارو له ونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا ما را در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه را نواخسته کورونه را نواخستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می به برخلیک او به سرپناه سیوی دي.
یو از عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیرالله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځورېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په هزار توقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیرالله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یو نوي اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالان میشه کې تخریبات درې آمو است، زمینای زراعتي
ډېر کلونه وشو چې آمو سیند زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه لمن سوړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، دا سیند په شورتپه او کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلي حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونه ورتیا لري او دا سیند د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دری چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د توغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دایمنی چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي.
نو د دې خلکو ته اکل دونه وایې چې موږ کوم امکانات نه لرو چې صفتن لاس هغوی ته جوړته تکیبات.
خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
پیغام پریږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک، د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمیشتې ته د کابل څنګه نمیشتې ته پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلې نه وي، بل یې سیلاج نه کېږي، دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده. دغه باندې لس زره کوره شاوخوا، پنځلس زره کوره تګ و راتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکړي، مسیحې حکومت کار څوک دغه کومک کوي، ده د سړک په هغې د کومک سره وکړي. یا دغه کورونا وهل تاسو دا کوم بستې راغلي، دا د خوار او غریب ته ورکړي، دغه سړک دې پی جوړ کړي، هغه بستې د خانانو ته نه ورکړي، غریبانو ته ورکړي، هغه سړک به هم جوړ شي. د نورم په مخه ښه
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه د لیول سلی ته خبر کوم. زه د نپار دی حقانیم ځکه چې دا پمبو ته باید چې لوړ پوری شروع کیا یا ولسمه شیر محمد اشرف غنی هي چې وخت پیدا کی مول دا کال کې که شکر ونده ده. دا هم دا پمبا چې دی وسل زیات خلک را دي یارم شو ته نش من په درې سو اتیا او دا شر خرچیږي راي په سلور سو. دا باید چې عمر خټه وټه کیه په افریقا ته په هره کې وسلام.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده په ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار کېږي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د غوته خلکو ته د څه مزاحمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤولو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1345 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله یې فعالیت ودرېد. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونۍ کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوې نادر راپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 737 الوتکې په وسیله د شنبې په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړي. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
کو څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یوه ازمایښتي الوتنه ترسره شوې، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شوي. الوتکې له کابل نه پرواز کړی، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې وه.
د ښاغلي صالحي په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورني فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1945 کال کې د آریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلې فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د بختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د افغانستان د هوایي ملکي هوایي چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې بختر افغان الوتنې وکولای شوی د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل او فعلاً موږ خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی و او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې آریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورني او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ترامپ د جمعې ورځې نه رئیس د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلي چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالد ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتون ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې.
وخت ډیر ښه و. ما د کووید په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقي توګه ښوونځي ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب ووایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ د کووید 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستري شو او لومړۍ میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر یې هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اوس سالم محمد صالح تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ډلې لغړو سره وکتل، ښاغلی غنی نن کویت ته تر سفر وروسته د قطر پلازمینې دوحې ته ورسېد او هلته به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو ولسمشر غنی به په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره نه ګوري. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې اته کسان وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان ازادي راډیو ته وایي چې چاودنه د ولی پر موټر شوی، خو هغه ته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت ویان د تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول. پانګوال او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي.
سمک غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظری له ازر ولسوالۍ نه لیکلي، طالبان خو وایي چې موږ د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راوستی، خو په ننګرهار او لغمان کې به ملکی خو په لغمان او ننګرهار کې ملکی کسان وژلي. نو آیا دا د طالبانو ستراتیژي ده؟ عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي، وروستیو حملو په ټول افغانستان کې سخت وحشت خپور کړی دی. سمون له زابل نه لیکي، د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان برید د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان ټپیان یا شهیدان شي، نو دوی چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې پاک دې وکړي چې د چدازل د سولې خبرې نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. که چېرته د طالبانو سره د افغانانو غم وي نو اوربند اعلان کړي. او عبدالنافع افغان لیکي، په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوي دي، د دې سره د سولې خبرې زیانمنېدای شي. قدرمنو اوریدونکو، له دې سره راورسېدو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته چې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبرېږي. لمړی ستاسو پام د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ترابولم او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واورئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو ستړي مشي، په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس له وجې قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شوه چې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شي، او کوم چې له مخکې په سوی تغذي اخته و حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې اکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیې د برخې له مسؤول ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه ته ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بدبختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي، او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د 1940 کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک د فقر باندې اخته یي، تازه سرویګانو د نړیوال بانک له خوا ترسره شوې ده ښیي چې زموږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرښه زموږ د هیواد لپاره داسې تعریف شوې چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري، د رته کم عاید چې معادل دی $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا خپل فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا را وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیز یې د ژوند په ټول اړخونو باندې کړی ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیې حالت باندې هم منفي اغیز لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هدف فرضواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د مرقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونای شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کیږي، په قرنټین کې د کورنیو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه دريږي، کورنۍ په دې نه توانېږي چې خپل ماشومانو ته متوازن غذا تیار کړي. یو ډیره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ باندې اخته دي هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي، ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونشو کولی چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کی. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنټینی شرایطو کې 30% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی، او 10% په اوبیدیسا مرتوی، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلافي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستلو لپاره راځي په وګ کې کموالی راغلی وي. نو په وګد محل کې د دې تاثیرات ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 14% موږ اضافه دغه د کیس لوړ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدید خوارځواکۍ ماشومان 14% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، که درته وایي چې وروسته له دې نه چې کورونا په افغانستان کې د څه ناڅه رقم اسواله اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین یو خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګ کې د صحت ماشومان تغذی لپاره هم کارونه وسوله. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذی مشاوري نشته چې د میندو سره تغذی مشورې کوي، د هغو د قد و وزن اندازه کوي په نظم شکل سره، او د هغو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا میندو ته عامه پوهاوی ورکوي چې چیرته مثلا یوه مور په کرونا باندې اخته وي، هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شیدې ورکوي کې ورنه کې کوم اړین غذایي مواد ورته ورکوي. نو بلې، د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیې خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عامې روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی. په داسې یو حالت کې تاسو کورنیو ته توصیه لرئ چې څو کې تر څو ماشومان په شدیده خوارځواکۍ اخته نیسي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویه شوې ده چې بیا هم روانه ده. رښتیا هم کورنیو ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنیو ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هېڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغو ته د مور شیدې ونه درول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورونایي شرایطو کې هم باید هغې کلینیکونو ته راوړي، تر څو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورونایو یوه غټه یره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي، ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی د درملنو لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولي تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه د مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو، د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیې کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیې پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورونایي شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي، البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیې لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خواد نهایی شوی دی او اغا تکثیر شوی دی طول کلینیکونو تا لگل شوی دی. مهم خبر بل داده چې موږ د بیرونی حالاتو دی جواب وینه لپاره دی موبایل یا سیار تیمونه لرو چې په او که هم دی تغذی پرسونل شتا او دی تغذی خدمات دی غور لار اولاندی کیگی. البته په هغو لرو پرتو منطقو که چې اغال تا دی زمی پا جریان که دی لار و دی بندیدو امکانات وی، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، د یو د پلان له مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کړی ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیې خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذی پرابطه چې د مور په شیدو باندې تغذی شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر منرپتونکو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
Save!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. زه اکرام الله اکرام په دې ونی ز ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی د روغتیا په اړه معلومات درکړو. نوموړی لا هم په بد روغتیایي وضعیت کې دی. ښاغلی ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شو. د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي سمی فیضي سره لنډه مرکه لرو. د نږدې 15 ورځې وروسته له خپل ایټالوي سیال سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ لپاره کوم ترتیبات نیولي؟ د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وروستی حال هم درکو او که وخت نو د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالیو آی پی ایل د روانو سیالیو مخکخي لوبډلې به هم در وپیژنو. له موږ سره پاتې شئ. د خبرونې په فایل کې ناجیا صافی تازه ورزشي پیښې وړاندې کوي. ناجیا صافی را سره همداوس په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجیا جانې، که پایلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نه کې کومې لوبډلې نن سره مخامخ کیږي او کومو لوبډلو دوهم پړاو ته لاره پیدا کړې؟
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ به نن هم دوام وکړي. د دغو لوبو په لړ کې نن د میوند اتلانو ټیم د سیمرغل برز له ټیم سره لوبه کوي. لوبه نن په 4 بجو پیلیږي. تر اوسه د فوټبال د سپین غر بازانو ټیم د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نیمایي پړاو ته لاره موندلې. طوفان حریرت بیا بل ټیم دی چې 6 امتیازات لري او په لومړۍ درجه کې قرار لري. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ په تیره لوبه کې د سپین غر بازانو ټیم د یو بل په وړاندې 4 نمرې ترلاسه کړې چې د باسین سپی ته ماتې ورکړه او په دغه بریالیتوب سره د سپین غر بازانو ټیم 6 امتیازات ترلاسه کړل او د یادو لوبو نیمایي پړاو ته لاره وموندله. او د افغانستان د فوټبال له غوره لیګ سیالۍ د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ سیالۍ په لور ځو چې د آی پی ایل سیالۍ په دوام. نن شپه 6:30 د رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی لوبډلې سره مخ کیږي. تیر شپه چینای سوپر کینګز کینګز 11 پنجاب ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کینګز 11 پنجاب 109 هدف ټاکلی وو، خو جالبه ده چې چینای سوپر کینګز هدف په اوپننګ باندې پورا کړ. شین واټسن او ډوپلیسس دواړه هغه پایلیز لوبغاړي وو چې دغه سیالي په 13 اور کې وګټله او واټسن 3 او ډوپلیسس 4 منډې وکړې. ممبئی انډینز، دلی او راجستان رایل د روانو سیالیو مخکخ لوبډلې دي. دا درې واړه لوبډلې د دریو لوبو په ګټلو 6 نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. له دې وروسته په 4 نمبر باندې کلکتا نایټ رایډرز ده.
ډیره مننه نجیه جانی. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه منډه جوړونکې نجیب الله ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یوه ټرافیکي پیښه کې سخت ژوبل شو. له دې پیښې وروسته نوموړی په جلال آباد کې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی او هلته تر اوسه هم تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان وایي چې د سر په برخه کې سترې ضربې لیدلې دي او لا هم په کوما حالت کې دی. د ښاغلي ترکی د روغتیایي وضعیت په اړه د نور حال لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابد چې له ښاغلي نجیب سره په روغتون کې دی همدا مهال د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی دی. عابد صاحب، ستړي مشئ، ډېره زیاته مننه. که پایلې د نجیب له روغتیایي وضعیت نه کو، تاسې له لومړۍ ورځې نه له هغه سره یاستئ په روغتون کې او طبعا له روغتیا پالانو سره هم غږېدلی یاستئ، څه وایي دوی چې بالاخره وضعیت په کومه خوا باندې روان دی؟
مننه اکرام الله جان. ورور نجیب پر خورشته خبره موږ تقریبا د اول ورځې تر اوسه پورې او د خلکو د دواګانو په برکت باندې نجیب جان چې دا هغه صحت کې تغییر راځي، خو طبي لحاظ نه ډاکټران غریبانه چې دی هغوی ورختا دي، هغوی دغه دغه بیرته رغول وایي چې یاره دا ډېر منږ د امکان نه وتلې خبر ده، خو الله په کارونو کې منکار نه لرو. الله پاک کولی شي چې صحت ورکړي. نجیب غریب کریټیکل حالات کې پروت و هم
هغه څه چې افغان کرکټ بورډ اعلان کړی و چې دوی یو ځانګړی ټیم ننګرهار ته روغتیایي ټیم یې استولی دی او هڅه کوي چې نجیب د انتقال وړ شي تر څو بهر نړۍ ته د پاتې درملنې لپاره یوړل شي. لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتقال شي. که څنګه
نجیب دلته چې اول نه دا ایکسیډنټ وکړو دی د جلال آباد صحت عامې روغتون ته راوړل شو. په صحت عامه کې بدبختانه بورته وایو چې هلته هغه سیټ سکین کوم ماشینري چې ده هلته د هغې ماشل د شتون نه و. بیا هغوی د ډاکټرانو هلته ویلي چې دا لږ چې ده په 5 منټه کې روغتون ته ویلی چې سیټ سکین هغه سر د هغه عملیات وشي او هغه رپورټ یې وشي. نو صحت عامې تر پخوا چې شفایا دین په نوم باندې روغتون ده هلته راوړل شوی ده چې حقیقت خبرې د خودېدلو نه ده چې بل ملک ته انتقال شي یا بل روغتون ته. دلته تقریبا ډېر یو بل ډله هم د وزارت دفاع نه راغلې وه د نجیب د اتحاد ده او د هغوی د تبدیل لپاره او ډاکټرانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه دې ځای نه بل ځای نه تقریبا دې ځای نه صحت عامې پورې هم هغه جوړل نه دی.
د پیښې په اړه باندې بېلابېل نظرونه موجود دي او بېلابېلې کیسې. ځینې خلک وایي چې ټرافیکي حادثه شوې ده، ځینې ویل کېږي چې دا په موټر باندې وهل شوې ده. دقیق څه کیسه رامنځته شوې وه؟
دا د جمعې په تېره جمعې ورځ د مال نظره کړه، پنجشنبه ورځ د خپلو ماشومانو سره جلال آباد ښار ته راوتی. دوی په درونټه کې هجرت کلي کې ژوند کوي. دوی چې د خپلو ماشومانو سره زنانه مور سره وي، خپل بچي مور سره او کشرای ورور هم ور سره و. جلال آباد ښار سودا ته راوتل او سودا مودا کړې وه. او که تاسو دغه د افغان مینې سره یو ستور دی، هغه ستور نومره نه غلط شو، هلته هغوی ویډیوګانې هم کړې دي. نو هغه ستور کې د خپلو ماشومانو سودا راخیستله او موټر سرک نه هغه هغه واخوا ته ولاړو. دی چې کله ستور کې سودا کوي او بیرته موټر ته اوړي، بدبختانه په دې وخت کې یو پیښه کېږي. یو سراچه موټر دوی په موټر باندې وهي، ایکسیډنټ نه البته دوی موټر وهلی دي.
وروستۍ پوښتنه، که لږ د نجیب په لوبیز ژوند راته وغږېږي، موجودیت یې د افغانستان په لوبډله کې په ځانګړي ډول په شلوریزه لوبه کې، ځکه دا عموما اوپننګ ته راتلو او تیز لوبغاړی بلل کېدو او لا هم بلل کېږي، که د دې نه موجودیت په لوبډله باندې څومره تاثیرات کوي او که انشاءالله هیلې شته چې دا بیرته راخشي، فکر کوي چې بیرته به ټیم ته راشي یا لوبو ته به راوګرځي که څنګه؟
اکرام جان، ډېره بدبختانه به ووایم دا کش پکې د نجیب حالت روغ جوړ وای او تاسو دا پوښتنه موږ نه کړې وای، بیا به ډېر خوندور جواب در کړی و. نجیب الله د افغانستان داخلي کرکټ کې د رنځونو انبار جوړ کړ. نجیب الله په هر څلور ورځې یو ورځې او د افغانستان په داخلي شل اورې د لوبو کې بیا هغه که تاسو کرکټ کو کې به دا ټول ریکارډونه پراسي که هغه وګوري هغه بیخي یعنی د یو لوبغاړي لپاره همغه خپله ټوله کریټیریا پوره کوي. هغه په اول ځل په د افغانستان هغه نېشنل ټیم ته چې لاړو نو په ارینډ سره په اول رسمي لوبه کې نجیب الله ډېرې تېزې چټکې اونې منډې جوړ کړلې. نو ډېر بدبختانه به ووایم چې نجیب الله ته څومره د افغانستان کرکټ کې پاملرنه شوې وای، څومره په هغه میسر باندې ګزارش شوې وای، څومره هغه ته موقع ورکړل شوې وای، هغه څه ونه شول. خو الله پاک دې صحت ورکړي. نجیب الله چې د افغانستان کرکټ ورته ضرورت لري او د چې د افغانستان لپاره یو ښه ثابت کېدلی شي، نو د ته په ژوند کې توجه ونه شول زما نظر.
د افغانستان د کرکټ پخوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابدو، آیا د نجیب ترکی د لوبیز ژوند په اړه معلومات لرئ؟ کله کرکټ ته راغی او څومره لوبي کړی او څومره منډې لري؟ امید زهیرمل په دې اړه معلومات راټول کړي.
نجیب ترکه د افغان لوبغاړو ترمنځ یو زړور او چټک توپ وهونکی بلل کیږي چې ډیری وخت په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي. 2014 کال کې لومړی شلوریزه لوبه په ډاکا ښار کې د بنگلاديش خلاف وکړه. روسي شلوریزه لوبه یې هم په 2019 کال کې د بنگلاديش خلاف په ډاکا ښار کې وکړه. په 12 شلوریزو لوبه کې 255 منډې کړې دي. نوې لوړې منډې دي، 21 شلوریزې او 14 شپږیزې وهلې دي. یوازې یوه ورځنۍ لوبه یې په 2019 کال کې د آیرلند خلاف کړې او 15 منډې یې پکې کړې دي. 2014 کال کې فرست کلاس لوبه پیل کړې. په سلیریش لوبه کې 230 منډې کړې، یوه لوبه کې زیات منډې 200 دي. شپږ سلیزې او 15 سیزې وهلې دي. په همدې لوبه کې 215 سلوریزې او 104 شپږیزې جوړې کړې دي. 14 لیست آی لوبه کې 553 منډې کړې او یوه لوبه کې لوړې 126 منډې دي. نوموړي ته په وروستیو کې لوبډله کې موقع ورکول کم شوي وو او د لوبډلې په بهرنیو سفرونو کې هم ورته توجه نه کېدله.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمی فیضی راتلونکي میلادي میاشت د خپل ایتالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. دا چې دا لوبه چرته ترسره کیږي او خاغلی فیضی د دې سیالۍ لپاره څومره ترتیبات نیولي له خاغلی فیضی اورو.
دا لوبه به په 1 د نومبر په دوبی هیواد کې د ایتالیایي سیال سره دا دوه میاشتې کېږي چې زه تمرین کوم استاد امرالدین حفیظي سره دا اوس هم په تمریناتو کې وم. نو دوه میاشتې امادګي مې ورته نیولې توکل په خدای نو یو ځل بیا وکولی شم خپل هیواد ته خپلو وطنوالو ته ویاړ راوړم.
که لږ د دغه لوبې په هغه تخنیکي اړخ باندې راته وغږېږي دا کوم ډول لوبه ده، هدف مې دا دی چې په کوم سازمان کې ترسره کیږي، د کوم کمربند لپاره ده او که نه کومه چیلنجي لوبه ده؟
دا خو ایم ایم ای لوبه ده، ایم ایم ای یعنی فری فایت، آزاد لوبه ده، مکس مارشال آرت، لغت، سکان، پالوانی، ریگاست پا که و اترشتی دینا مکس سوی ده ایم ایم ای لوبه. دا ده پیروس پا سازمان که او روسی سازمان ده چه ده نره دیست تاب سازمان ده، ده که دا لوبه ترسرکی لوبه پا کمربان بانه نده. نو ده سازمان که باید زه دو دری لوبه او کم آغی نروست بیا زه پا کمربان بانه لوبه کم. ما د انرژي سازمان دوه کمربانه ترلاسه کړو، اوس د هغې سازمان نه زه بل سازمان ته معرفي شوی یم چې پیروس هغه د روسانو یو بل غوره سازمان ده. کله زه درې لوبې دلته وګټم بیا څلورمه لوبه به زما په کمربان وي. هره لوبه هر سیال چې مونږ ته یعنی وړاندې کوي نو مونږ مجبور مکلف یو چې د هغه تمرینات د هغه مسابقې لوبې وګورو چې د هغه د سماستر شم چې هغه کار کړي د هغه په مقابل کې مونږ تخنیک او ترکیب جوړ کړو چې مونږ وکولی شو هغه ته ماته ورکړو. دام زما ډېر یقوي سیال دی ما په وړاندې، ځکه نه لوبې ګټلې دوه باختر لري یو مساوي تقریبا دولس ریکارډ لري. نو ښه فایټر ده، د ایټالیا هیواد څخه ده. لوبې ما کتلې دي، په مقابل کې ورته چمتووالی نیولی. توکل په الله.
څومره مطمئن یاسي، څومره ډاډ خپلو هیوادوالو ته ورکوي چې یو وار بیا به تاسو افغانستان لپاره اتلولي وګټئ؟
دا خو لوبه د پیشبینی کېږي نه مخکې له مخکې د سویلای نشم بو باخت او بور د الله تعالی له طرفه ده. خو خپل چمتووالی مې پوره نیولی دا چې بیا الله څه کوي دوه پهلوانانو کې یو ماتیږي. نو پوره ډاډ وطنوال ته ورکوم چې زما تمرینات ښه دي، په ځان مې پوره باور ده. نو چې رنګ کې څه کېږي هغه الله ته پته ده.
او وروستۍ پوښتنه فیضی صاحب، چې دغه سیالي تاسو ته سازمان برابرۍ که نه د شخصي اړیکو له لارې نه برابرېږي؟
نه خیر، دا سازمان کې چې ما تیر کال لوبه وکړه بلاروس کې په انرژي سازمان کې، یوازې د هغه سازمان لخوا بل سازمان ته معرفي شوم. دا یو چیلنجي لوبه ده د دوه سازمانو. زه د هغه سازمان تاب فایټر یم په واویا کلو کې. نو دوی ما بل سازمان سره په چیلنج مطلب د سیاسي چې زه د هغه سازمان فایټر یم او دا ایټالیا د دې سازمان په واویا کې چمپیان یا قهرمان ده. نو مونږ ترمنځ د سازمان د اړیکه جوړه کړې ده مونږ فایټر.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی سمیع الله فیضی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیزه خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
زخم شکار دی وای وای Kasture, oyala, le kasture, shayes kadivai.